ماحول او زموږ په چاپیریال کې هغه ماشوم ورسره سروکار لري، هغه څه نه دي ژباړل شوي، د بهر نه ژباړل شوي، د بهرنیو ژبو نه، او په هغې کې کلتور او فرهنګ هر څه تغیر کوي. ځکه زه فکر کوم شاید ډېر اغېزمن نه وي تمام شوي، یا شاید ډېر خوند زموږ ماشوم ته نه وي ورکړی چې کتاب لوسي. که چېرته زموږ لیکوال کوشش وکړي چې خپله یې ولیکي، البته ژباړه هم ښه ده، ولې ځینې هیوادونو سره موږ هغه فرهنګي اړیکې، کلتوري اړیکې دا لرو، مشترک فرهنګ لرو، مشترک کلتور لرو. که د هغې هیوادونو نه راوژباړل شي، زه فکر کوم چې دا به ښه کوي چې زموږ ماشوم په کې ځان پردی احساس نه کړي. ولې که موږ د ځینو اروپایي هیوادونو نه راژباړو، هغه هم که وګورو چې نږدېوالی ولري راوژباړل شي ښه. ولې ځینې داسې کتابونه چاپ شوي دي چې نږدېوالی نه لري دا کلتور او فرهنګ او چاپېریال زموږ، ځکه زموږ ماشوم ورکه ځان پردی احساس وي. بله دا چې یوه موضوع چې ډېره جدیده او باید ورته کار وشي، هغه دا چې که یو ننګرهاري لیکوال د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې څه لیکلي دي، هغه یې په خپله مشرقي لهجه باندې لیکلي دي. که یو قنداري لیکوال لیکلي، هغه یې په خپله قنداري لهجه لیکلي دي. یوه معیاري لهجه نشته دی چې مثلا په هغې باندې ولیکل شي او ټول ورنه څه واخیستلی شي. مثلا ماشومان زموږ خصوصا په دې برخه کې ډېر د ستونزو سره مخ کېږي چې هغوی نوي نوي مثلا هر څه ته مخه کوي که نه، مشکله ده مثلا چې هغوی په بېلابېلو لهجو باندې موضوعات باندې پوه شي. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې د لویانو په ادبیات کې، ولې ماشومان په ادبیات کې، دا ډېره مهمه ده چې لیکنه باید په یو معیاري لهجه باندې وشي.
تورمان صاحب، تاسو خپله په مختلفو وختونو کې مجلې د ماشومانو چلولې دي، وروستۍ چې زما په یادېږي هکو بکو که نه؟
بله بله.
او تر هغه مخکې هم یوه مجله وه، یوه نیوکه چې په مجموع کې ستاسو په کار کې، هغه دا ده چې وایي چې تورمان صاحب یو کار پیل کړي او بیا یې تر یو وخته پورې دوام ورکړي، بیا یې پرېږدي.
بلې، ښې موضوع ته اشاره وکړه تورمان صاحب. هیڅوک نه غواړي چې په کوم کار کې پرمختګ کوي بیرته په شاتګ وکړي او ځا په ځا ودرېږي. ستونزې وي، خنډونه وي، چې دا د دې لامل کېږي. مثلا ما اکو بکو پنځه ګڼې شپږ ګڼې مې خپل ژبه چاپ کړه، د خپل شخصي ژب نه هیچا پیسې نه دي راکړي، او ومې میشلې مې د وړیا پیسې مې نه دي اخیستي. شپږمې ګڼې ته دې ته منتظر وم چې یو څوک راته وایي چې شپږمې ګڼې پیسې زه درکوم. داسې نه چې مثلا چا ته به مې ویلي نه وي، ډېر دروازې به مې ټکولي وي، ولې ناهیلې راستون شوم. بنان زما وسه توان شاید همدونه و، په مغمو برخه کې مې خدمت وکړې. د مصور مجلې مونږ پنځه ګڼې مصور مجله چاپ کړه، زما وسه توان بدونه وو چې ما پرته له کوم امتیازه دا مجله چاپ کړې ده. ما د مسؤول مدیر په توګه د دې مجلې پرته له کوم امتیازه کار کړی دی. ابا دینار ما د دې مجلې د امتیاز په توګه د مدیر مسؤول ما نه دی اخیستی. زه فکر کوم چې همدومره به کافي، ولې دا چې مثلا د ټولنې د مشرانو دخوا بودیجه خطه کېږي د مجلې دپاره، یا نور پنځه دا بېله خبره ده. زه فکر کوم اوس چې موږ د صندوق خبره کوو، دا د دې لپاره چې بیا خدای مکړه داسې نیوکو سره مخ نه شو. موږ غواړو چې ټیم واوسو، او زه فکر کوم دا هم یوه ناهیلي لري. هغه ورځ چې موږ صندوق پرانیستلو، ډېر داسې کسان چې ورباندې حساب کېدو، ډېر داسې کسان چې تریبیون ته ودرېږي د خدمت د ادبیاتو ته، په ټوله کې فرهنګ ته، د کلتور ته، د موضوعات ته، نو بیا په درې ساعتونو څلور ساعتونو وینا و نه ستړي کېږي. ولې د هغه صندوق نه داسې په څنګ تیر شول چې دوی لا اقل د یو پنځه ګونې دپاره خپل لاس جب ته نه نه ایسو چې یو پنځه ګونه راواخلي هغه صندوق کې واچوي. دغسې حالاتو کې دي چې هغه پرمختګونه او فعالیتونه له خنډ سره مخ کېږي.
تورمان صاحب، دا نیوکه هم کېږي چې هغه کسان چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوي، هغوی دا کار خپل اصلي کار نه ګڼي او د زمینی کار په سترګه ورته ګوري، نو کله کای وخت او فرصت او کار کوي ورته، او که نه بیا نو خپل کارونه کوي. څه فکر کوي که دې ته په جدي سترګه ونه کتل سي، موږ به وسو کولای چې فرزند د همدې صندوق چې تاسو ایجاد کړی ده، د دې مالي امکاناتو په شمول دا به وسو چلولای؟ ځکه
دقیقه رومان صاحب، زه خو اول وایم چې دا کسان چې نیوکه کوي دا څوک دي؟ اول خو د دغه را میدان ته شي چې موږ همیشه نیوکه کوو، د عمل خلک نه یو چې عمل وکړو که نه. همیشه زموږ په ټوله کې، په پښتنو کې، بیا په پښتنو فرنګیانو کې ستونزه همداره چې نیوکې کوو، ولې نه ګورو چې مثلا حل لاره څه ده، ولې داسې شوي که نه. زه اوس وایم چې زه اولې زه چې د ماشوم د ادبیات برخه کې مې شاید یو څه ډېر کار کړی وي، زه د اصلي کار په توګه باندې دې برخې ته نه ګورم. ځکه یې نه ګورم چې کله چې زه 100 روپۍ پیداګر ونه وسم د دینه او 200 روپۍ په دې باندې مصرف کوم، نو زه د کمه کم چې په دې مصرف کوم اوایا زما د نور اړتیاوې د کورنۍ اړتیاوې نور شخصي اړتیاوې دا څوک پوره کوي. زه په ازادۍ راډیو کې کار کوم، د ازادۍ راډیو نه معاش اخلم، ټول ورځ دلته راپورونه جوړوم، دلته پکیجونه جوړوم، دلته خبرونه جوړوم. بلې چې زه یو سات وخت پیدا کوم در ماشوم ادبیات ته کار کوم. ولې د اطلاعات فرهنګ په وزارت کې تر اوسه پورې د ماشوم د ادبیاتو برخه کې یو ځانګړی ریاست نشته په دې برخه کار وکړي؟ که چېرته داسې یو اداره موجوده وي او موږ هلته په دنده ګمارل شوی دی، نو تاسو فکر وکړئ چې 2 ساعته کار به اتو ساعتونو کار ته 10 ساعتونو ته راوګو شوی که نه وی ور شوی. اصل په دې برخه کې کار نه دی شوی. دلته افراد باندې باید نیوکه ونشي زما نظر دا دی. دلته باید په بنسټونو باندې، په ادارو باندې، په هغه کسانو باندې چې دا توان لري، مونږ په یو کال کې تقریبا بیلابیل دروازې وټکولې. اطلاعات فرهنګ وزارت ته لاړو، د ولسمشر د میرمنې تر دفتره پورې لاړو، د ولسمشر د فرهنګي مشاوره پورې لاړو، چا مو غږ سره خپل غږ یو ځای کې.
ترمن صاحب څه فکر کوئ، حل لاره څه ده؟ څه باید وسي چې دغه کارونه منسجم سي او بیا تاسو له خند او ځان سره مخامخ؟
ما په نظر باندې ما سه پرته لدی چې موږ حکومتي ملاتړ ولرو، فکر کوم چې ډیر کم خپل موخه ته ورسیږو. تاسو خپل گاونډي ایران، هیواد ایران وګورئ، او یو ځل دا ګوګل کې قبل بل کم نشو تل ګوګل کې سرچ کوو، ګورو چې ایران د ماشوم د ادبیات برخه څومره کار کړی دی، یا مثلا هند، یا مثلا بل هیواد. هدف دا دی چې دوی سره حکومتي ملاتړ موجود وو. ولې مونږ سره څه دي هیڅ. ما مخکې وویل چې د اطلاعات فرهنګ وزارت تر اوسه پورې داسې یو اداره نه لري چې په دې برخه ماشومانو ته کار وکړي. یوه رقم کیا نویس مجله ده، 2 میاشتې چاپیږي، 3 میاشتې نه چاپیږي، ځکه چې بودیجه ورته نشته د چاپ دپاره.
تورمان صاحب، یو بل شی هم چې ستا دی، دغه تاسو مخکې یادونه وکړه د ژباړو. البته موږ په ولس کې هم د ماشوم لپاره ډیر څه لرو، د ترانو په شمول لوبې نه دي خوندې سوي. موږ ډیر جالب قالبونه د ترانو لرو، د ماشومانو د سندرو لرو. متاسفانه ما چې لیدلی دي د کوم څه چې لیکل سوي دي، البته لویانو چې لیکلي د ماشومانو لپاره، په هغو وزنونو باندې نه دي. لازمه ده چې خپل دغه ولسي وزنونه چې دي دا باید خوندي کړو. په دې برخه کې هم تاسو څه پروګرامونه لرئ د ماشوم د ادبیاتو کور په مشخص ډول، چې هغه څه چې په ولس کې لرو د دې د راټولولو په خاطر باندې هم څه پروګرامونه شته؟
بلې، دقیقا نومن صاحب، یو څه دي چې د ماشوم د ادبیاتو د کور په لخوا چې کوم د ماشوم د ادبیاتو مالی صندوق پرانستل شو، په هغه غونډه کې کله چې استاد جهاني وویل چې د دغه صندوق سره 1,00,000 افغانۍ مرسته کوي، دا د چکچکو سره دغه پیغام بدرګه شو. وروسته تر هغه چې کوم ویناوال ولغوی نیوکه دا وکړه چې کله چې جهاني صاحب وویل چې زه د ماشومان لپاره کتاب ترجمه کوم، دې لپاره چکې ونه شوې. ولې کله چې وویل چې 1,00,000 افغانۍ ورکوم، ولې مو دې لپاره چکې وکړي؟ زموږ مشکل دا دی چې تاسو لکه څنګه چې وویل، موږ په فولکلور کې ډیر څه لرو د ماشومانو لپاره. موږ غیر د هغې نه مثلا چې اشخاص په شخصي او فردي توګه باندې کار کړی ډیر څه لرو. همدا اوس په لسګونه کتابونه د چاپ دپاره پرته دي، څوک یې چاپوي؟ دا چې څوک چکې کوي د دې لپاره چې هغه هیلې، هغه ارمانونه، هغه زحمتونه چې دوی ګاللي دي ورته یو څه ټول کړي دي، د هغې لپاره یو څه پیدا شول چې مثلا دوی نورو ته ورسوي. زه وایم چې داسې به ډیر راټول شي، موږ به ډیر کسان مثلا د کور د طریقه تشویق کړو، داسې کسان به ډیر مخکې د کور د فعالیت نه تشویق شوي وي، دا موضوعات به ورسره وي. په لسګونه کتابونه موږ په واک کې ورکوي، څوک چاپ کړي څوک چاپوي. مهرباني دې وکړي څوک دې ټټر وهي ورته چې موږ یې چاپو، چې موږ ورته ورکوي چاپي کړي. هدف دا دی چې باید عملی میدان ته راشو، او چې وایو چې داسې نه کېږي داسې کېږي، بیا راځئ تر اخره پورې توبه دي. ما همدا اوس زه اعلان کوم، په لسګونه کتابونه موږ سره پراته دي، څوک حاضر دي چې چاپ دي کې، مهرباني دې وکړي موږ سبا دې دوه په واک کې ورکوو.
ډېره مننه تورمان صاحب.
مننه تاسو. کور ودان.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
په هغه زمانو کې چې مداون قوانین نه وو او جرایم نه وو تعریف شوي، څوک په دې نه پوهېده چې کوم عمل جرم او کوم نه دی. چارواکو ته به چې کوم عمل لخوا ناچپ وایسېد، ترسره کوونکی به یې راونیو چې څنګه به یې خوښوه هغسې به یې جزا ورکوله. حکومت د سزاګانو په ټاکلو کې پراخ لاس درلود، پر هر عمل د تور پورې کېدلو ویره موجوده وه. له حاکمانو پرته بل هیڅوک مسؤول نه و. وروسته چې قوانین تدوین او جرایم تعریف شول، خلک وپوهېدل چې له کومو اعمالو باید ډډه وکړي او کوم ترسره کړي. دې مرحلې هم کلونه کچ کړل تر څو هغه ټول اعمال چې د ټولنې امن یې اخلالاوه په قوانینو کې درج او جزاګانې ورته وټاکلې شي. تر پرونه چې اوسنۍ ټکنالوژي نه وه عامه، جرایم یې هم خلکو نه پیژندل. خو نن سبا ډېر داسې موارد شته چې که له هغو سرغړونه وشي پایله به یې فایل ته ښه نه وي. جرایم، سزا، پریکړه او فیصله مې بې څه نه دي یاد کړي. د نن ورځې نقل چې وږمه رشیدې راوروي د یوه قاضي د پریکړې په اړه دی. دا چې قاضي څه پریکړه کوي نقل ته به غوږ شو.
همیانۍ سوالګر د سرو زرو همیانۍ پیدا کړه، سل تلاوی پکې وی. دغه وخت د جارچی آواز واورېده چې ویلې دیو سوداګر همیانۍ ورکه شوې ده، که هر چا وموندله سوداګر ته دی وروړي، انعام دی واخلي. پک زړی سوالګر سوداګر ته ورغی او همیانۍ یې ور وسپارله. سوداګر چې همیانۍ وکتله ورته وی ویل ته خو غل یې، ته څنګه انعام غواړې؟ سل نورې تلاوی دي څه کړې؟ دلته خو دوه سوه وي. سوالګر قسمونه وخوړل او سوداګر ورته ټینګ و چې نه، دلته سل نورې سکې هم وي. بله لار نه وه، قاضي ته ورغلل. قاضي چې د دواړو غاړو خبرې واورېدې وی ویل سوداګر شتمن سړی دی، دروغ ویلو ته مجبور نه دی، او سوالګر که غل وای نو دغه سل سکې هم سوداګر ته نه راوړي. زه د دواړو په صداقت کې شک نه لرم، ځکه خو دې نتیجې ته ورسېدم چې دا هماغه همیانۍ نه ده چې سوداګر ورکه کړې ده. دا د سلو طلاوو همیانۍ دي د سوالګر وي، او سوداګر دې صبر وکړي چې خپله هغه د دوو سو سکو همیانۍ پیدا شي.
زموږ همکار فریبا ظاهر دا ځل د ځوان شاعر خپلواک دریز یو غزل تکلمه کړی دی. دریز د خپلو غزلونو په پرتله ډیر ځوان دی، خو کلام یې پوخ او مضامین یې مینس کڼل شوي وي. د غزلې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
گلابونه او لمبا لپکی وړما، گلابونه او لمبا لپکی وړما، د ګل مخی یار خوسا لپکی وړما، لیو آسمان بل آسمان تتلدی، زندگی خوره وره لپکی وړما، د جانان د مینې ټکنده غرمه ده، د جانان د مینې ټکنده غرمه ده، د رڼو اوښکو چینه لپکی وړما، د ژوندون تورې تیارې بې موره نه یم، د ژوندون تورې تیارې بې موره نه یم، لمر سپوږمۍ وړم ډېوه لپکې وړمه، هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، رڼا ستوري ټوله شپه لپکی وړمه، یوه کرښه مې په لپکی دریځه، یو کرشمی پلپا کی دریز یو لویا فلسفه لپا کی اوڑما لیو آسمان بل آسمان تتلی دی زندگی خورا ورا لپا کی اوڑما
پتی را دبی باس کی خاغلی عبدالنافی ایمت را تویلی و چه تنز پا طول و ولو او لوی و قالبونو کلی کلی شو دنان باس مو دا تنز دا جبی یا ورزخت پا عرده ایمت سب سترمیس
خیر و ستم سترمیس
تیر زل مو فکر کام چه دا تنز پا شکلونو او پا قالبونو خبری را تکریوی تنز چه ارزخت لری پای و طولانه کی دیر خلق خو صرف اغا دا خنده او اغا زرافت برخیطه گوری یوازی هم دیتا توجه پا کار دا که
دا تنز موضوع انتقاد او هدف اصلاح ده دا تنز ارزشت دا طولنی دا نمگرتیا و پا اصلاح کده یو طولن یو نمگرتیا ناخوالی ها وقت اصلاح کیجی چه دا خلق ورطا پامسی او یو وقت دا سیچ پا طولنه که زینی ناخوالی زینی زلموله زینی نمگرتیاوی دا سیچی آغا خلق و سر عادت سوی دی خلق معتاد دی دوست پاوانستان که زود خبری که طول افغانان دامنی چی پاوانستان که اداری فساد زیاد دی اتا چی پنلی که افغانستان کرا اول درجه را سی کرا دوم سی کرا دریم سی دی لیست پا سر کرا چی افغانستان فاسد دی یعنی افغانستان نظام که دا فساد ساتا دیر الوره دی زمش خلق هر اوراز دا خبر وطن دا اداری فساد دا نخوال و دا بی عدالتی ببارک خبرو ناوری دوی عادت سوی دی خلق معمولا دا کلیاتو سر دیر کار نلری پا تیر پا عدبیاتو که پا عدبیاتو که کلیات چندان نگه مترازه که مخی دا مخی خرگو منلی پا عدبیاتو که نسبت و ساینس دا جزیات دیر مهم جزیات درجه ارکور کیر نو یو تنز لیکوال سر زربین و سر دی دا طولنی دا ناخوالو یو دیر زریف انزور بلندی که خلقو دا مثلا پا یو مردار لشتی که او با بیر خلق پایچی راپورت کردی چه دا او با ورونه شندل سی کالی مردار نسی پزی پیچلی دی چه دا با دبیر سخت زان وسطی خو تنز لیکوال لکه زربین چه پسترگی خلق راولی درشی پر غالی دری چه پا زربین که ورطو گوری بیا با گوری چه پا زربین که پا دی چطل و بو که دا جونده موجودات و یوانالی ده حتی میکروبونه دی وایرسونه دی اوسشی اوسشی دی حرکت لري خپل شکلونه لري تعویج را تعویج دا خلکو ته ډیر جالب دی چې غواړي په اوبو کې ژوندي موجودات وګوري او بیا ځان سره قضاوت وکړي چې یاره دا چټلی اوبه خو ډېر خطرناک ده ګور دا څه بلایي پکښې پټې دي خو موږ یوازې خپل پیسې ځینې راپورته کوو خبر نه یو چې دا چې هوا ته پاشل کېږي دغه چټلي اوبه چې د خاور سره ګډېږي بیا د باد د لارې هوا ته پورته کېږي دا ذرات زموږ په پازو په خوله ننوځي دا زموږ لپاره یو ډېر خطرناک شي دی باید چاره یې وکړو نو دلته د طرز لیکوالو وظیفه دا ده چې دا لویې ناخوالې دا په بېلابېلو موضوعاتو باندې ویشي ډېر ظریف او ډېر نازک عکسونه یې اخي په داسې انداز باندې خلکو ته د ټولنې ناخوالې ورښول چې دوی په جزئیاتو پوه سي اصلا د مشکل هغه ریښه ورته معلومه سي هغه خلک بیا که چیرې ډېر هغه پیغام ته توجه ونه کړي د هغه ظاهري تفریح هم د دې دپاره یو خوشحالي ده یعنی طنز هم و خلقو تا خوشحالی ورکی خندهی خلق او پا دی خنده که دنه نبیادی تا دخپلی تونن یو نخوالی ورشی
دا تنز دا جب پیسا کراتا او آیستی سه دا تنز جب باید چنگی
تنز اغا آخری نچور اغا آخری چی تا چه اولانی که اغا با تا دا کلمات پا مرستبانی اولانی که یو چوک با زین که دیر معقول انتقاد ولری دا انتخاب به د خندا په پوش کې وپیچي اما اخیری چې وړاندې کی د ژبې په وسیله وړاندې ادبیات په خپل صنعت دی البته د کلماتو صنعت دی اوس نو موږ په طنز کې کولی شو چې دغه طنزي خاکچ په ذهن کې راسره ده دا د لفظي صنایعو په مرسته باندې وړاندې کوم چې دا په دوو برخو باندې وشو یو معنوي صنایع دي بل لفظي صنایع دي دې ته تخنیکونه هم ویلی شو د طنز تخنیکونه چې څنګه کولی شو مثلا موږ ویلي وو چې کله موږ په ټولنه کې یو داسې وضعیت ووینو چې هغه زموږ د عادت خلاف وي نو موږ ته خندا راځي نو دغه وضعیت موږ په دوه شکل باندې وړاندې کولی شو یو دا چې په ټولنه کې طبیعي
داسې یو پیښه یوه کیسه راخلو چې په هغه کې دغه تناسب په پام کې نه دی نیول سوی، یا یوه پیښه، یو کرکټر، یو شخص، یو حالت دا د خپل اصلي تناسب څخه وتلی دی. دا موږ انځوروو په تنظی ژبه. یوې لفظي صنایع دي چې دا کار یو مصنوعي صنایع به زه هغه ته وایم په طنز کې. هغه پیښه په خپل ذات کې د تناسبه نه ده وتلې، یعنی د طنز لیکوال انتقاد پر ځای دی، اما د خندا لپاره زمینه نه ده مساعد، هغه شی د خندا وړ نه دی. بیا ته دا کار په الفاظو کې کوې. د مثال په ډول باندې غواړې د یو مدیر، د یو رئیس ټیټه سویه وښیې چې د ده سویه ډېره ټیټه ده، دی په واسطه وزیر سوی دی یا رئیس سوی دی. د دې لپاره چې د ده بېسوادي وښیې، د ده نقل قول چې کوې د ده تلفظ غیر علمي راوړي، هغه کلمات چې دی تلفظ کوي هغه ته ګډوډ کوي چې معلوم شي چې دا سړی بېسواده دی، چې د خندا وړ وګرځي. یا د یو جمهور رئیس، د یو وزیر، یا د یو رئیس مکتوب دی، بیانیه ده، د دې دا املا ګډوډه کوي، یعنی هغه څه چې پسې لیکل کېږي هغه سین تاړې ده، هغه څه دي چې د خندا وړ ګرځي. یعنی دلته لفظي صنایع ډېره مرسته کوي چې یوه موضوع، یوه صحنه، یو کرکټر، یوه پیښه دا د خندا وړ وګرځي. دلته یوه ستونزه شته. د طنز ژبه که معنوي اړخ یې سړی وخندي دا به ډېر قوي نسبت الفاظو ته. دلته یو خطر شته، یا یو ضایه شته، یا ضایه هم نشو ورته ویلی، د ضعف ټکی به هغه ته وایو. یو طنز لیکوال که چیرې په الفاظو خلک وخندوي، خلک خندولی شي، لکه ما چې مخکې مثال ووایي چې ځینې الفاظ به سره واړي راواړي، خو که چیرې دا ترجمه کوي یو بلې ژبې ته، بیا دغه څخه هغه خوند ځي. مثلا که موږ په پښتو یا فارسي کې باسازي په بات سازي ولیکو، دا د خندا وړ ده، خو که چیرې دا طنز به انګلیسي ته ترجمه کوي، یا عربي ته ترجمه کوي، یا یې فرانسوي ته ترجمه کوي، دا چې دغه اهنګ چې په دغه کلمه کې شته، دا چې یو شی د خندا وړ ګرځېدلی په هغه ژبه کې بیا نه دی. نو هغه طنز لیکوال چې ډېره تکیه پر لفظي صنایعو کړې ده، د هغو طنزونه چندانې د ترجمې وړ نه دي. خو هغه لیکوال چې پر معنوي صنایعو باندې ډېره تکیه کړې ده، ډېر په الفاظو پسې نه دي ګرځېدلي، د هغو طنزونو محتوا خلک خندوي، هغه هرې ژبې ته ترجمه شوي دي. ښه مثال یې د ترکیې عزیز نسین دی چې طنزونه د نړۍ په مشهور ژبه باندې ترجمه شوي دي.
تاسو د لفظي صنایعو وویل، د معنوي اړخ په حصه کې هم یو څه راته ووایاست، یو مثال کېدای سي راته ووایاست چې فرضاً په دغه شکل سره که وړاندې سي دا به.
په معنوي صنایعو کې تشبیه او مبالغه ډېر مشهور صنایع دي. دا صنایع که څه هم په ټولو ادبیاتو کې د استعمال وړ دي، بچیر بیا په شاعري کې خو په طنز کې ډېر کار کوي. مبالغه به راواخلو، که غواړي چې یو کرکټر د خندا وړ وګرځي، نو هغه د تناسب څخه باسي. د تناسب څخه په دوه ډوله ایستل کېږي، یا بې ډېر کوچنی کوي، یا بې ډېر غټوي. نو یو نظامي جنرال دی، د خلکو توقع داده چې جنرال باید ښه تنور سړی، غټ سړی، زورور سړی، خو دا ته داسې انځوره یې په دې کیسه کې، یا په دې تنظیم لیکنه کې، چې هغه ډېر په ونه باندې ټیټ دی، ډېر ډنګر دی، ډېر ضعیف دی، ډېر کمزور دی، لاسونه یې ریږدي، حتی چې دغه وسلام دی نشي وړلی، او چې دوه ګامه واخې بیا لوېدلی، دا چې د تناسبه وویستی. یا یو وخت یو وخت یو څوک ډېر غټه یې چې له هغه څه بیخي یو بلا جوړ سي، یو ښامار ځین جوړ سي. دغه دوه حالتونه دي، یعنی دا مبالغه ده چې دی د خلکو په ذهن کې، یا غټ کې، یا د کوچنی کې، د تناسب دي وویستی. معمولا په کارتون کې هم د مبالغې څخه ډېر کار اخیستل کېږي. یو څوک چې د تناسب باسي، د بدن ځینې غړي غټه یې او ځینې کوچنی کوي، هغه د دې د خندا وړ ګرځي. خو یو وخت بیا د پاره چې خلک ښه وخاندي، دوه متضاد حالتونه راوړي. متضاد حالتونه یو د شخصیت یا د کرکټر د محیط سره، دا شخص د محیط سره، یا د کرکټر کایوان کې انسان د محیط سره سر نه خوري، دا متضاد حالتونه دي. سړی خندي، د مثال په ډول باندې موږ تاسو په کلو کې مالدار خلک لرو، مالدارانو وزې ساتي، پسونه ساتي، په ښارو کې هم کسبان دي. خو که څوک یو وخت یو وزارت ته ولاړ شي، ارګ ته ولاړ شي، که پارک سپی وویني، د خندا وړ خبرونه، ځکه چې سپیان اوس د تلاشي دپاره استعمالېږي، ډېر د شامي حس یې ډېر قوي دی. معمولا په اساسو ځایو کې د غونډو تالارونه دا په سپیانو باندې تلاشه کېږي چې منځ پر ځای څه ویني. خو که چیرې ته په هماغه سالونو کې یوه وزه وویني، تا ته به خندا داسې، دا وزه په دیار کې څه کوي؟ دلته خو اوس جمهور رئیس راځي وینا وکړي، یوه وزه یې دوی مثلا هلته یو خر وویني، اوښ په ارک کې وویني، ته به داسې چې دا اوښ په ارک څه کوي؟ دلته دغه ظرف او مظروف ته خپل من سره په ټکر کې سر خوري نه دا د خندا وړ ګرځي کله که تنزیکوال دا وضعیت پیدا نه کړي نو بیا یې تشبیه کوي یعنی دلته مشابه او مشابه بهي ته خپل منځ داسې د تشبیه وجه لري چې هغه د خندا وړ ګرځي مثلا د دې په ځای چې د یو چا ستروالی وښیې عظیم یې وښیې هغه به جسم لحاظ باندې غټ ښیې وایي فلانه یې دومره غټ و لکه اوښ کله چې خلک وښه زیان ته راځي نو بیا هغه ته خندا ورځي
ډېره مننه کورمه ده
ژوندی اوسې ستاسو کورو ده
لېګم ساکي د پریم تو سرا ولد نه ما ما خوېل چې د پیالو سرا ولد نه ما ایکم ساقید پریم تو سرا بلد نیما ما خویل چد پیالو سرا بلد نیما
چد پیالو سراب